ستړي مشه قدر مند اوریدونکو شاهین بنیرم او د مشال ریډیو په دی یو ساته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي دی امریکا او پاکستان د اړیکو اوږد تاریخ لري. پاکستان د سیمه ایز ثبات او د منځنۍ اسیا په حواله یو مهم کردار لوبوي. دغه شانته په مردان او نوخار کې د نهرونو په غاړه اوسیدونکي خلک یو ځل بیا یره محسوسي چې کدی ځل سیلاب راشي د دوی تاوانونه به کیږي او دغه شان د اقتصادي نړۍ خبرونه هم لرو. 12 بجې شوي دی په پښتونخوا کې راځي چې وړومبې خبرونه اورو.
لومبے د مهم خبرونو اوسټ کی د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وای چې په سیمه کې امن لپاره د پاکستان کردار ډیر زیات مهم دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چارواکي وای چې د القاعده د ترهګری ډلې او طالبانو ترمنځ باید فرق وشي او د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په شام حکومت غږ کړی چې د ولس وژنه بند کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وای چې پاکستان او امریکا دواړه یو بل ملګرتیا ته اړتیا لري او په سیمه کې امن لپاره د پاکستان کردار ډیر مهم دی. پینټاګون کې د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس خپل اخري خبری غونډه کې د پاکستان په اړه زیاته کړه.
پاکستان از ان امپورټنت پلیئر ان ټرمز اف ریجنل سټیبیلټی.
نوموړی وای پاکستان د سیمه ایز ثبات او د منځنی آسیا په حواله یو ډیر مهم کردار لوبوي. زما په فکر دا یو داسې تعلق دی چې موږ پرې باید مستقیمه توګه کار وکړو او د حکومتونو ترمنځ خبرو اترو لړۍ ته ممکنه او په ډاګه ایمانداروي دوام ورکړو. رابرټ ګیټس جاتوی چې افغانستان کې د امریکا ستراتیژي بریالی کیږي او په دې لړ کې پاکستان مرستندوی کردار لوبوي. دوی وای پاکستان هم د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجل کې دروستو لدی شبکې غواخونو سره مخامخ ده. د رابرټ ګیټس د وزارت موده د رواني میاشتې اخیره کې ختميږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چارواکي وای چې د القاعده د ترهګر ډلې او طالبانو ترمنځ باید فرق وشي. په امنیتی شورا کې د بندیزونو د سارنې د کمیټې مشر ریچارډ باریټ د چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو د ایستو د هڅو موصول دی وای دا بهیر په ډیر دقت او احتیاط سره عملي کیږي. نوموړی وای زیات شمیر طالبان د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په افغانستان کې فعال وو. که څه هم اوس مهاله په هلمند یا نورو سیمو کې په جګړو کې ښکیل نه وي خو او حتمی هم نه ده چې د طالبانو له نظریو سره موافق وي خو کمیټې له ډېر احتیاط څخه کار اخلي. داسې څوک ونه باسي چې په عقیده کې هیڅ بدلون نه راغلی. د امنیت شورا نن په خپله غونډه کې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د شاوخوا 30 تنو مشرانو د ایستو په اړه بحث کوي. د امریکای ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د مشر جنرال ډیوډ پټریا سره په ملاقات کې په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان څخه د فوجیانو د وبستلو لړۍ د شروع کولو په لارو چارو خبري کړې دي. د سپین ماڼۍ یا وایټ هاوس وایان جې کارنی وای چې په دې ملاقات کې جنرال پټریا اوباما ته په افغانستان کې د فوجیانو د کمولو په اړه بیلابیل لارې په ګوته کړې خو کارنی د دې لارو چارو په اړه تفصیل ورنکړو. امریکا په یاد هیواد کې خوشاله 30,000 فوجیان لري. د اوباما اداري ویلي دي چې د فوجیانو د وسرو د لړۍ د پیلولو ترڅنګ به دا یقیني کوي چې په افغانستان کې د هغو مره فوجیان پرېږدي چې 2014 کال پورې ترسو چې افغان ځواکونه په بشپړه توګه د امنیتي ساتلو جوګه کیږي د امریکا لاسته راوړنې خوندي کړي. امریکا وای د القاعده نوی مشر ایمل الزواری حال به هم د اسامه بن لادن په شان وي او د دوی د وژنې هڅه به کوي. د امریکای ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن وای چې الزواری سره به هغه شان کار کولی شي چې څنګه اسامه سره شوی وو. اسامه د مئی په 2 منټه د امریکای ځواکونو په پاکستان کې وژلې وو. د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس اټکل کوي چې القاعده نوی مشر به له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ شي. د القاعده سره تړلې یو انټرنیټي ویب پاڼې د زیارت په ورځ د مصري نژاد ایمل الزواهری د القاعده د نوي مشر په حیث د ټاکنې خبر ورکړې وو. الزواهری د اسامه نه پسته د القاعده شبکې دوه مهم غړي ګڼل کېدلو. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال لیډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون وای چې د شام صدر بشار الاسد سره خبرې کړي او پرې زور یې راوړي چې د ولس وژنه بند کړي او خبرو ته کینی. د برازیل د دورې پر مهال بان کی مون خبريران توویل چې ملګری ملتونه به شام سره مربوط خبرې تری وکړي. بلخوا د شام ځواکونو په ادلیب صوبه کې اپریشن پیل کړی وو چې د حکومت په وینا جسر شغور کې 140 امنیتي ځواکونه وستوال ډلو وژلي وو. د حکومت مخالف ګوندونه وایي چې وژل شوي ځواکونه منحرف شوي وو او خپل ملګري فوجیان وژلي وو. مشرکو کارکونکو وایي چې د مارچ میاشت راهیسې د صدر اسد پر ضد مظاهرو کې تر اوسه پورې 1400 کسان وژلي شوي دي. او اوس د کرکټ نړۍ یو خبر. د پاکستان کرکټ بورډ کمیټې په پخوانی کپتان شاهد خان افریدی د ضابطه اخلاق نه د سرغړونې په تور 1500,000 روپۍ جرمانه کړې دي. کرکټ بورډ با شاهد خان افریدی ته د هیمپشایر کاونټي لخوا د لوبې کولو اجازه ورکړي. بلخوا شاهد خان افریدی د کرکټ بورډ فیصله منلې ده او وایي چې د پاکستان لخوا د نړیوال کرکټ لوبې کولو هیڅ اراده نه لري. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوریدو چې ګلیاز مومند وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه درته وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي پاکستان د سیمه ایز ثبات او منځنۍ اسیا په حواله یو مهم کردار لوبوي.
پاکستان از ان امپورټنټ پلیئر ان ټرمز اف ریجنل سټیبیلټی.
د پاکستان په غریزو سیمو کې بارانونه د میدانی سیمو سیلاب ځپلي یو ځل بیا د یار سره مخ کړی دي.
د سیندونو په غاړه باندې پراتی او هغه تیر ظلم بارانونه شروع شو د هغه سره نږدې کوم ټکرې شوې هغه سیلابونه یوړي.
او د پښتو موسیقي اهنګونو د نورو ژبو سندرغاړي هم ځان ته راخکلي دي. د پاکستان د نوموړي سندرغاړي حدیقه کیانی سره مرکه لرو. د سر تړلی د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نور راپورونه هم لرو. زمغو ونیز خبرونه اقتصادي نړۍ به هم اوري. تر پای پوری د مشال ریډیو سره اوسه. رازو زمغا اولمبي راپور تا د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي دی امریکا او پاکستان د اړیکو اوږد تاریخ لري. پاکستان د سیمه ایز ثبات او د منځنۍ اسیا په حواله یو مهم کردار لوبي. دا یو داسې تعلق دی چې باید موږ دواړه هیوادونه د دې د ودې لپاره په پوره ایمانداري کار وکړو. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پینټاګان خبريالانو ته دغه وینا کړې ده. په دې اړه باندې اورو د هارون باچا راپور.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په پای کې به سلور نیم کلنه دنده پرېږدي د پینټاګون خبریالانو ته د خپلې دورې د اخیرنۍ وینا کولو پر مهال وویل چې امریکا او پاکستان تر دا منځ د اړیکو یو اوږد تاریخ لري چې د په وینا اکثر وخت پاکستان ګیله کړې چې امریکا ورته شا کړې او یوازې پرېښه ده. ولې نوموړي په سیمه او په تیره بیا د افغانستان د کشالې د حل په لړ کې د پاکستان مهم رول ته اشاره کولو زیاته کړه چې امریکا او پاکستان دواړه د یو بل ملګرتیا ته اړتیا لري. پاکستان د سیمه ایز ثبات او د منځنۍ اسیا په حواله یو مهم کردار لوبوي. زما په نزد داسې یو تعلق دی چې موږ پرې باید په مستقیمه توګه کار وکړو او د حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ ته چې تر ممکنه بریده په ډاګه او ایماندارانه وي دوام ورکړو.
And to continue communicating with each other as openly and as honestly as we can.
د امریکا دفاع وزیر هم دغه راز ویل چې که څه هم پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پام وړ ونډه درلودلې ولې زیاته کړه چې د تیرې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان په خاوره د اسامه بن لادن وژل کېدل ممکن دغه هیواد د القاعده له ګواښونو سره مخ کی.
Our strategy is succeeding and Pakistan is playing a contributory role to that.
په افغانستان کې زموږ ستراتیژي لګیا ده بریالۍ کېږي او پاکستان په دغه لړ کې مرستندوی کردار لوبوي. موږ باید یاد وساتو چې پاکستان په دغه پوله خپل 1,00,000 ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. هغوی سویلي وزیرستان او سوات له اورپکو خالی کړی دی ولې د هغوی په دغو ځایونو کې موجودیت یو غیر یقیني صورتحال هم رامنځته کړی دی. دا سنخې نښانې شته چې د القاعده مشرتابه د اسامه بن لادن په وژنه کې پاکستان هم مسؤل ګرځوي او اندېښمنه ده چې ممکن له دوی سره هم همدغه رنګ فریب شي. د پینټاګون خبری غونډې ته د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان اډمیرل مایک مولن په خپلو څرګندونو کې وویل چې د پاکستان پوز دا مهال له سختو ننګونو سره مخ دی او زیاته کړه چې سر لخکر یې هڅه کوي له دغه مشکل پړاوې پورې باسي. د دغه وروستیو پیښو په نتیجه کې د پاکستان د پوز سر لخکر او هم یې پوز دا مهال د خود احتسابۍ له عمل څخه تیریږي. دوی زموږ نه څه پوښتنې هم لري او زه جنرل کیانی ښه پېژنم. هغه چې د سپه حق له فکر مند دي نو هغه د خپل ذات نه بلکې د هغه اداره ده.
What he cares about the most is not himself, what he cares about the most is his institution.
نو موري هم په سیمه کې د اټمي وسلې لرونکو پاکستان کردار مهمه باله چې دغه وسلې د ترهګرو لاسو ته ورتلو په احتمال یې د امریکا د پوز اندېښنه په ډاګه کړه.
It's a country with an awful lot of terrorists. On that border
دا یو هیواد دی چې لویدیځه پولې ګنشمیر تر هګرو نیولې ده. دا د یو یا د بل هیواد خبره نه ده، دا د ټولې سیمې خبره ده. او هغه څه چې زه ترې په راتلونکي کې ویره کوم د دغه ټکنالوژي خپرېدل او د تر هګرو لاسو ته ورتل دي چې ډېر پکې لا هم ژوندی دي او دغه وسلو په لټه کې دي. او همدغه هغه عوامل دي چې په سیمه کې زموږ د هیواد او د نورې نړۍ لپاره د دلچسپۍ باعث ګرځېدلې دي. دواړو امریکایي چارواکو هوډ څرګند کړ چې د القاعده د نوي ټاکل شوي مشر ایمن الزواهری حشر به هم لکه د دغه شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن په سیر شي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس پین وخت کې ومنل چې القاعده لا هم د یو غټ خطر په توګه فعال ده چې د دوی په وینا امریکا به د ماتولو هڅو ته دوام ورکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا او پاکستان اړیکې او د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وینا په دغه موضوع د هارون بچا راپور تاسو ورته د واشنگتن نوم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په ټایم مجله کې د خبريال عمر وړایت چې ولیکنه خبره شوې چې پکې نوموړي په دې موضوع بحث کړی دی چې ولې پاکستان هغه مخبران په نخه کړی دي چې د اسامه بن لادن د موندلو په عمل کې مرسته کړې وه. لیکوال وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا د اسامه بن لادن تر موندنو او بیا وجنې وروستو د خبريالانو یوې محدود ډلې ته وویل چې د پاکستان او امریکا ګټې چې یو ډول وي نو بیا به همکاري کیږي. په دغه موضوع د مشال ریډیو خبريال پامیر ساحل دا راپور جوړ کړی دی.
په دې مقاله کې لیکل شوی د آی ایس آی مشر جنرال احمد شجاع پاشا د خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل که چیرې داسې وبرېښي چې د امریکا ګټې د پاکستان د خپلو هغو پر ضد وي نو بیا دا بېله معامله ده. پاشا وای خپل امریکایي سیالانو ته وویل چې په داسې حال کې بیا د هغوی مرسته نشي کولای بلکې مزاحمت به کوي. عمر وړای چې په خپل مقاله کې لیکي اوس داسې ښکاري چې پاشا خپل ژمنه پوره کوي. له پاکستاني پلازمینې د دوو ساعتونو په واټن په پوځي ښار کې د اسامه بن لادن د میندل کېدو ملامتیا او بیا د امریکا له طرفه په خپل عملیات کول د شرم باعث ول. نو تر دې وروسته ښکاري داسې چې آی ایس آی د هغو پاکستانیو په سلاړه چې په دې ترڅ کې یې کار کړی و. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خبره پنځه پاکستانی مخبران چې پکې د پوځ یو میجر هم د آی ایس آی نیولې دي. د ورځپاڼې په دې رپورټ کې راغلي چې دې کسانو د امریکا د استخباراتو له مرکزي ادارې سی آی ای سره په دې کې مرسته کړې وه چې د اسامه کور ته ورسیږي. عمر وړای چې لیکي د پاکستان پوځ په غوسه له دې انکار کوي چې هغه میجر چې د رپورټونو تر مخې د اسامه کور ته د تلونکو ګاډو نمبرې معلومې کړې وې نیول شوی دی. خو د پاکستان د پوځ یو چارواکی وایي چې شاوخوا دیرش یا څلوېښت داسې ملکي وګړي دي چې پوښتنې ترې شوي دي. چارواکي وایي په دوی کې ځینې کسان د سه شنبې په ورځ خوشي کړل شوي دي. په ټایم مجله کې لیکل شوی دا مان کېږي چې نیول شوی میجر چې د تبابت لڅانګې سره یې تړاو دی کېدای شي د اسامه له کور سره نږدې اوسېده ځکه چې هلته د یو کور پر وره د دې څښتن نوم میجر عامر عزیز لیکل شوی و او دا نوم بیا وروسته لرې کړل شوی دی. په دې موضوع په امریکا کې د ډیموکراسۍ د دفاع د یوې ادارې د دفاعي چارو کارپوه سیباستین ګورکا له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د یاغي ډلو ساتل یو عجبه خبره ده.
I have been in debate on Pakistani television with senior Pakistani generals, retired generals, who said
زه د پاکستان په ټلویزیون له پاکستاني جنرالانو سره په باس کې ناستوم له متقاعدو جنرالانو سره. دوی ویل چې داسې هیڅ مسله نشته چې پر خپل خاوره د خپل جنگ لپاره نور یاغي ډلې وساتل سي، استعمال کړل سي او برقراره وساتل سي. دا یو ډېر عجیب نظر دی د جنگ کولو لپاره. آیا ته دا تصور کولای سي چې د ناتو اتحاد یو هیواد لکه فرانسا، بلجیم، بریتانیا یا امریکا پر خپل خاوره غیر منظم نه حکومتي یا غیز واکونه وساتي یوازې د دې لپاره چې کېدای سي دا هیواد ل خپل یو گاونډي سره په جګړه کې کښیوزي؟ دا د پوځي ستراتیژي د پوهیلار نه ده.
سیباستین ګورکا وایي په پاکستان کې خایي ځنې کسانو د اسامه د ساتنې لپاره مرسته کړې وه.
او زه
فکر کوم چې دا کېدای سي یو لامل وي چې په دې پریکړه اغیزمن سو چې ځینو کسانو بیا د پاکستان پر خاورې بن لادن ته پناه ورکړه او یې ساته.
د دفاعي چارو کارپو سباستین ګورکا وایي دا هم ممکنه ده چې امریکا د ترهګرو د معلومولو لپاره هلته ځایي خلک ساتلي وي.
وی سیم ټو هاف کنفرمډ بای ویریس سورسز دټ د یو اس انټیلیجنس کمیونټی
دا سې ښکاري چې یو شمېر سرچینې د دې پخلی کوي چې د امریکا د استخباراتو ټولنې تر میاشتو هلته کسان لرل او شتمنی لرلی چې د بن لادن د کور څاری کاوه. نو کېدای سي د ځای سرچینو هیڅ اړتیا نه و او کېدای سي چې ضرورت یې و هم.
هلته په ټایم مجله کې د عمر وړایچ په لیکنه کې بیا ویل شوی چې د پاکستان دننه د مخبرانو پر ضد دا ګام ښایي هغه هڅه وي چې آی اس آی د امریکا یو طرفي او په پاکستان کې د سی آی ای د نه منلو وړ پراختیا پر ضد کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
القیدا تر هغې ډلې په خپل خبر پاڼه کې ایمن الزواهری خپل نوې مشر ټاکلې دی. هغه د مصر اوسیدونکو دی او د اسامه بن لادن وروستو د القیدا دویم مهم مشر و. د الزواهری راتګ سره به آیا د القیدا په تګلار کې کوم بدلون مخ ته راځي او کنه؟ د فرخنده وزیر په دې راپور کې ورو
د القاعدا شبکې په یوه انټرنیټي پاڼه کې راغلی ایمن الزواهری چې په خټه مصری دی د اسامه بن لادن پر ځای به د دغه ترهګر ډلې مشر وي. دا فیصله له هغه وروسته مخې ته راغلی کله چې د القاعدا پخوانی مشر اسامه بن لادن د روان کال د مئی میاشتې پر دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکایي پوځ په یوه چاپه کې وژل شو. د القاعدې ترهګرې شبکې خبر پاڼه وایي چې د شبکې مشرتابه د سلام مشورو وروستو فیصله وکړه چې د اسامه بن لادن پر ځای خپل نوی مشر ایمن الزواهری وټاکي. دغه سازمان چې اوس یې نوی مشر رهبری کوي خبرداري ورکړې چې د دوی په خبره د اشغالګرو کفارو په وړاندې به چې په سر کې امریکا او اسرائیل راځي او هر هغه څوک چې ملاتړ یې کوي خپل جهاد ته ادامه ورکړي. په اعلامیه کې د شمالي افریقا د هیوادونو د خلکو پاسونونه ستایل شوي دي او له خلکو غوښتل شوی دي چې خپل مبارزه دې پسې وغځوي. دا چې د اسامه بن لادن د وجلو وروستو د ایمن الزواهری راتګ ته په پاکستان او افغانستان کې څنګه کتنه کیږي مشال ریډیو سره په خبرو کې سیرونکی رحیم الله یوسفزی ویل د زواهری د راتګ سره به القاعده په خپل زړه تګلاره کار کوي.
کوم سټریټیجی وا پاره کې به بدلون ناراضي څنګه چې مخکم چې کله اسامه جن دی او هغه مشر زیات دغه اعلامیه خورول بیان ورکول او د پالیسی فیصله کول دا هم زواهری کول.
ایمن الزواهری په مصر کې زیږیدلې ل اسامه ورستو ل کلونو راهیسه د القاعدا شبکې دویم درجه مشر بو. تر شپېتو کلونو کم عمر لري اوس ته امریکا د مطلوب کسانو په لیست کې دی. د امریکا سرنوالان الزواهری په 1998 کال کې په کینیا او تنزانیا کې په بمی حملو کې په لاس لرلو هم تور نبی. د هغه د استوګنې ځای نه دی معلوم خو امنیتی سرچینې وایي خای دې با د افغانستان او پاکستان په سرحدي مګی پټوی. الزواهری د یوې مړې مصری کورنۍ زوی دی چې غړي یې ډاکټران او پوهان دي. هغه د قاهره په پوهنتون کې ډاکټري کړې ده. د 1900 لسیزې په نیمایي کې الزواهری په مصر کې د سخت دریځۍ لقبلا درې کاله بند شو او وروسته یې له اسامه بن لادن سره وکتل. دوی دواړو د شوروي یرغل په وړاندې د جهاد لپاره د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. سیرونکی رحیم الله یوسفزی زواهری د القاعدا مشر جوړیدل د حیرانتیا خبره نه ده او زیاتوی داسې اټکل شوی و چې زواهری به نوی مشر جوړیږي.
داسې کس نو دومره مهم کس چې هغه دا مشري پخپله غاړه اغېستې وي. نو دا دې کې وخت ولګېده خو د هغې دا وجه کېدی شي چې دا القاعده تنظیم چې دی نو دا اوس دومره منظم نه دی. دوی ډېر داسې اوس د دې لپاره فعالیت کول هم ډېر مشکل دی په دې سیمه کې خاص توګه باندې پاکستان کې افغانستان کې.
الزواهری د 1990 کال په لسیزه کې په مصر کې د اسلامي جهاد د ډلې مشري واخیسته چې هدف یې په دې هیواد کې د یو اسلامي دولت جوړیدل وو. دغه ډله وروستو له القاعده سره ملګری شوه.
ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، ضلع چارسدا.
انیسہ اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نور اوس ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته د راپورونو تر مخه په باجوړ کې د افغانستان د کونړ ولایت سر نږدې د وسلوالو د پاکستان د امنیتی ځواکونو ترمنځ په انخطو کې خواوشا 15 تنه مړ شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې برید کوونکي له افغانستان راوختي او خو افغان چارواکي بیا دا دعوه ردوي. بشیر ګواخ په راپور لري.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې په باجوړ کې د افغانستان د پولیسو سره نږدې د وسلوالو په برید کې 15 ولسی وګړي وژل شوي او لکتر لګاته کسان زخمیان شوي دي. په وژل شوو کې درې ښځې هم دي. اسوسییټډ پریس ته د ساجد خان په نامه یو پاکستانی چارواکي ویلي چې د پاکستان پوز د برید کوونکو وسلوالو سره تر شپږ ساعته جګړه کړې چې له وجې وسلوال بیرته د افغانستان خواته ورواوختل له کومه ځایه چې دوی راوختي وو. د فضل حکیم په نامه یو ځایی صحافی مشال ریډیو ته وویل چې دا جګړه د افغانستان د کونړ ولایت سره په پوله د باجوړ د مامون ضلع په مڼو ځنګل سیمه کې پیښه شوې ده. هغه وایي
دا یو داسې علاقه ده چې دا مطلب داره چې ډېره لکه سرحدي علاقه ده، ډېره غټه علاقه ده، دغه کې مطلب داره چې د وخت سره نه صرف دومره ده چې لښکریان شته دی، کوم مقامی لښکر چې جوړ شوی دی هغه خلک دلته موجود دي، خو هغې د شپې مطلب داره چې حمله کړې ده. نو په دغه ټیم کې مطلب داره چې نور هیڅوک د موقع باندې نه وو او هغو د طرفه چې کومې ګولۍ راغلي دي هغه په زیات په آبادۍ باندې لګېدلي دي، هغې په وجه پکې دغه نقصانات شوي دي.
دا په تیرو دوو هفتو کې دوهم ځل دی چې پاکستانی چارواکي له افغانستانه د راوختونکو وسلوالو د بریدونو په اړه خبر ورکوي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په وینا تیر هفته د افغانستان سره په پوله په دیر ضلع کې د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې 44 پوځیان، 15 وسلوال او 3 ولسی وګړي وژل شوي وو. له برید وروسته پاکستانی چارواکو ویلي وو چې برید کوونکي له افغانستان راوختي، خو د افغانستان د سرحدي ځواکونو د ختیځ زون د مطبوعاتي دفتر یو کارکونکي ادریس مومند مشال ریډیو سره په خبرو کې دا داوی رد کړی وی.
افغانستان دولت تم وایي چې ترورستان وزتي دا خبره د منلو وړ نه ده چې د افغانستان
یا د دوی چې په قبایلی سیمو کې حکومت د قبایلی لښکرو په مرسته د طالب وسلوالو د مخنیوي کوشش کوي. د رایټرز خبری اژانس د یو رپورټ تر مخه په باجوړ کې د طالب وسلوالو مشر مولوی فقیر محمد زئی خلکو ته ګواښ کړی و چې د هغه د وسلوالو خلاف دی لښکر له خپلو کړنو لاس واخلي. فضل حکیم وایي چې مولوی فقیر محمد په سیمه کې یو اف ایم ریډیو هم لري چې له لارې یې په خپله ګټه تبلیغات کوي.
ریڈیو کو لو کڑے دو آگے مختلف موضوع باندھ خبریں اترے کئی در طول نہ لاول آگے پوری پروگرام سے دے داغے مخالفات کھڑے ہو
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله په داس حال کې د اورپکو د بیا فعالیدنې رپورټونه راځي چې پاکستان شکایت کوي چې په افغانستان کې موجود بهرني ځواکونه او افغان پوز په پوله کافی ساتونکي نه لري او همدا وجه ده چې وسلوال په آزاد توګه د بریدونو لپاره وراوړي. بلخو امریکا له پاکستان غواړي چې په قبایلي سیمو کې د موجودو هغه افغان طالبانو خلاف عملیاتو کې چې په افغانستان کې په امنیتی ځواکونو بریدونه کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوس راځو نظر اچو پاکستان کې ماحولیاتي بدلون غریزو سیمو کې بارانونه او په میدانی سیمو کې د خلکو یری. تیر کال چې کوم سیلابونو د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د سیندونو په غاړه جوړ حفاظتي دیوالونه او بندونه له منځه وړي وو، اوس خلک یریږي که بیا سیلابونه راشي نو دوی چې کم خپل کورونه جوړ کړي دي دا به یو ځل بیا یوسي او دوی ته به زیان ورسي. په دغه اړه فواد علي شاه نور حال راکوي.
تیر کال په پاکستان کې راغلی سیلاب د سیندونو او نهرونو په غاړو اوسیدونکو خلکو ته ډیر زیات ځانی او مالی نقصان رسولی و. د نوخار چارسدی او نورو سیمو سیلاب ځپلي خلک د سیلاب راتلو نه یو کال پس هم په یره ژوند تیروي. دوی وایي چې تیر کال راغلی سیلاب د سیندونو په غاړو جوړ حفاظتي بندونه او پلونه ټول وران کړي دي. دوی یره کوي که سخت کال لږ بارانونه هم وشو او سیندونو کې اوبه راوختلې نو ډیر زیات نقصان به وکړي. د نوخار یو اوسیدونکی غفار خان وایي
سندونو په غاړه باندې پراتی او هغه تیر ظلم بارانونه شروع شو هغه سره نږدې کوم ټکرې شوې هغه سیلابونه یوړې او نږدې خوشا کورونه چې کوم وسرو هغه هم خراب شو وسره او سخت کال بیا د سیلاب درتلون کې امکانات د فارم مطلب چې موږ یې شره له ټکرې مکرې د سندونو توتړي زکه چې سره خوا کې کوم کورونه دي هغه به راتلون کې سیلابونه سره ډېر نقصان شي
د ډیرو سندونکو احمد الله وای چې د پسیما کې هم خلک بیا رجوان تیروي
سیلاب چې کوم راغلی او هغه سره ډېر حالات خراب شوی دي کوم پسندونو باندې کوم بندونه او کوم پلونه هټول دی وبو وړي او اوس کرا روان ک نور باران راغی یا سیلاب لګي وبم کروت نو مونږ په ډیر راخله کې ساوي خلک ری دلی یره دا بندونه دا چې کوم لګ لګ پاتې دی هغه بم ویسنو هغه خلکو چې کوم مخکینه هغه دی به ټول ختم شي فصلو مسنه کوم وبم هغه هر څه به ختم شي
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایریکټر مشتاق علی شان مو چې کله د بارانونو او د سیلاب د امکاناتو په حق لا پختنه وکا نو هغه وویل
سیلاب داسې دی چې مونږ مونسون والا باران چې دی نو هغه شروع کیږي ان شاء الله د جون اخرې هفته نو باران نه خود مډیر نه دی چې سیلاب راولي یا داسې نور نقصان والا دا شي خو مسله پکې اوس دا ده چې مونږ انفراستراکچر چې سمره فلډ پروټیکشن والا او ټول خراب شوی دی په ټوله صوبه کې نو د هغې په وجه داسې چرته زیات باران کیږي نو سلک ډیر نقصان کولی شي
د خیبر پختونخوا د اریګیشن محکمې وزیر پرویز خان خټک وایي چې د ایسه زینو کې د سندونو د اوبو نه د خلکو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي دي دا خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال په پاکستان کې راغلي سیلاب له کبله بې کوره شوي ګڼ شمېر خلک اوس هم په کیمپونو کې ژوندونه تیروي فواد علي شاه مشال ریډیو خبر
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکا ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان یو لس لوړ پوړي جنرالان چې ورته کور کمانډران هم ویل کیږي ټول د جنرال کیانی نه غوښتنه کوي چې د امریکا پر ضد سخت دریس خپل کړي د دې مقالې او د ګارډین چې هم په دې موضوع لیکلې مهم ټکی زموږ همکار ګلیاز وړاندې کوي
د امریکای نیویارک ټایمز او د برتانی ورسپانې ګارډین په پاکستان کې د سی آی لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوی په 15 کسانو خپل مقالې لیکلې دي په ګارډین کې ډاکټر واش لیکي پاکستانی مخبرانو به د هغه ګاډو سارنه کوله چې د اوسامه کورتبه وخت په وخت راتلل د مخبرانو به د سی آی لپاره جاسوسانو مرسته هم کوله چې د اوسامه کور سره نږدې کور نیولې وو لیکوال د یو پاکستانی چارواکي د خولې په مقاله کې لیکي چې د هغه کور مالک چې د سی آی جاسوسانو اډه وه سره د نورو کسانو نیول شوي دي ګارډین ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج د نیویارک ټایمز د هغه راپور چې د سی آی لپاره د مخبرې په تور د فوج یو میجر امنیتي ځواکونه نیولې دي تردید کوي د ورسپانې په وینا د مخبرانو نیول په داسې مهال شوي دي چې د اوساما د وژل کېدو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې پیچلې دي د امریکا لخوا دې هیواد ته کلنې 2 ارب ډالر د امداد ودرولو په لړ کې فشار هم زیات شوی دی ورسپانې کې ډکل واش د چارواکو د خولې زیاتوي چې نیول شوي مخبرانو ته دا هم نو معلومه چې دوی د سی آی ای لپاره کار کوي او یو پاکستانی دوی سره اړومبه رابطه کړې وه او ورته ویلي وو چې دوی د ترهګرو جاسوسي کوي چارواکي وایي چې نیول شوي مخبرانو کې د فوج یو ډاکټر هم شامل دی خو فوج د دې خبرې تردید کوي ورسپانه د پاکستانی چارواکو د خولې وایي چې دا د فوج حق دی چې هغه فوجیان او ولسی وګړي ونیسي چې بهرنیانو لپاره جاسوسي کوي ورسپانه ګارډین لیکي چې امریکا په دې ډېره زیاته غوسه ده چې پاکستان لا تر اوسه پورې هغه کسان نه دي معلوم کړي چې شپږ کاله اوسامه بن لادن ته په اپټاباد کې پناه ورکړې وه بلخوا د امریکې ورسپانه نیویارک ټایمز د ناسرګند چارواکو د خولې لیکي چې د پاکستان مضبوط کس د فوج مشر د لوړپورو فوجي جنرالانو او د ټیټي کچې فوجیانو د غوسې نه خپل ځان بچ کولو کې بوخت دی د پاکستان یولس لوړپوري جنرالان چې ورته کور کمانډران ویل کیږي ټول د جنرال کیانی نه غوښتنه کوي چې د امریکا پر ضد سخت دریس خپل کړي تر دې چې اړیکې پرې اوښلېږي بل پلو ته ورسپانه د چارواکو د خولې زیاتوي چې امریکا هم په کیانی او په فوج فشار زیات کړی دی او کچري دا فشار نور هم زیات شو نو امریکا به له غاړه نه ایښودونکي د فوج مشر سره مخامخ شي
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
قدرمند اوریدونکو د ریډیو سره سره تاسو زمونږ خبرونه زمونږ په ویب سایت مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موردی شه. دغه ته ویډیوګانې هم شته، آرډیای راپورونه هم شته، او دغه شانتي د سیمې او نړۍ نه تصویرونه هم تاسو دغه ته کتې شي، خپل تجویزونه او مشورې هم ورکولی شي. په پښتونخوا کې یو نیمه بجه شوې ده، راځي چې د ګلیاز نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د امریکا د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وایي چې په سیمه کې امن لپاره د پاکستان کردار ډیر زیات مهم دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چارواکي وایي چې د القاعده د ترهګر ډلې او د طالبانو ترمنځ باید فرق وشي. امریکا وایي چې د القاعده نوی مشر ایمل الزواری حال به هم د اسامه بن لادن په شان وي او د دې د وجنې حساب کوي. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن په لیبیا واکمن معمر قذافی تور لګولې چې په روانه جګړه کې امنیتي ځواکونه د ښځو پر ضد جنسي تشدد کوي، او د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په شام حکومت غږ کړی چې د ولس وژنه بند کړي.
د دې وخت مهم خبرونه مو د مشال ریډیو ناوریدو، او اوس نظر اچو په نړیوالو مطبوعاتو باندې. په فینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډینس ډی ټری لیکي، په امریکا کې داسې بحثونه روان دي چې په افغانستان کې د امریکا امداد کومې ګټورې نتیجې نه دي ورکړي. د لیکوال په خبره په افغانستان کې د کال 2014 پورې د امریکا د تللو نه مخکې په کار ده په سیمه کې پرمختیایی ایجنسی او ټیکاداران د خپل کار په طریقه کې لوی بدلون راولي او داسې حالات جوړ کړي چې په افغان حکومت د ولس باور زیات شي. دا چې دا بدلون ولې ضروری دی او د سیمې او امریکا لپاره به څه معنا لري، په دې مقاله کې بیان شوی چې ملیحه میرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال ډینیس ډی ټری لیکي، د امریکا د سینیټ د بهرنیو چارو کمیټې د یو روسي رپورټ تر مخه په افغانستان کې د امریکا د امداد هڅې ناکامه شوې دي. که څه هم امکان دی چې امریکا به د 2010 او 2012 ترمنځ په پرمختیايي کارونو باندې 15 بلین ډالر یو لګوي، دغه پیسې د هغه مرستو نه 1 بلین ډالر زیات دي چې امریکا په افغانستان کې تر اوسه په پرمختګ لګولې دي. لیکوال وایي د دې سره کېدی شي حالات تخه کېدلو پر ځای نور خراب شي، او زیاتوي کېدی شي دغه سیمه کې حالات داسې شي چې مالی مرستې او پوځي ټیکداران مسله د حل کولو پر ځای نور هم زیاته کړي. ډینیس ډی ټری لیکي که په افغانستان کې 13 کلونو ته کتنه وشي نو دوه حقایق مخې ته راځي. یو دا چې په ترهګرایزې جګړې کې جنگ یوازې د دښمن وژلو په بنیاد نشي ګټل کېدی، او بل دا چې که څومره هم امریکا کوشش کړی وي د جنگ ګټلو لپاره خپل لار نه ده جوړه کړې. که څه هم نړیوالې ټولنې د پرمختګ د هڅو سره په سلګونو سکولونه، روغتیایي مرکزونه او بجلیګرې جوړې کړې، خو په سیمه کې په استحکام راوستلو کې پاتې راغلي دي. نو لیکوال په داسې حال کې پوښتنه کوي چې که بهرني امداد د افغانستان حالات نشي ښه کولی نو بیا به څه ښه کوي. داغه په خبره ډیر خلک دا وایي چې د امریکا د ترهګرایزې جګړې پالیسي ناکامه شوي، خو اصل مسله دا ده چې د امریکا پوځ او اولس د امریکا د ستراتیژي د مقصد پر ضد نتیجې ترلاسه کړې دي. لیکوال زیاتوي د دې ستراتیژي تر مخه په کار وه چې د افغان ولس په خپل حکومت باور زیات شوی وي، خو د 2001 کال راهیسې په سیمه کې زیاتره بهرني امداد راغلی دی چې ولس ته داسې اشاره ورکوي ګینی افغان حکومت د عام خلکو بنیادي ضرورتونه هم نشي پوره کولی. لیکوال لیکي په 2014 کال کې د امریکا د وتلو نه مخکې په دې سوچ کې د بدلون لپاره ډیر وخت نه دی پاتې. د دې لپاره پکار ده د پرمختیايي ایجنسو او د ټیکادارانو په طریقې کار کې لوی بدلون راوستل شي، او د فندونو په استعمال کې په حکومت باور وکړل شي، او دا به داسې کیږي چې د ولایتي کچې نه شروعات وشي، کوم چې د مثال په توګه له اوس نه په لوګر او وردګ ولایتونو کې شروع شوي چې ورته د ترقیاتي کارونو لپاره فندونه ورکړل شوي دي. د لیکوال په خبره دغه پروګرامونه ښایي چې افغان وګړي د خپل ضرورتونو سره سم د وسایلو استعمال کولی شي، چې تقریبا په 3 میاشتو کې یې په 15 پروژو باندې کار کړی چې په ترس کې یې 2 سړکونه، 1 پل، د سکول کلاس روم پروژه او په سیمه کې هسپتال جوړول شامل دي. لیکوال لیکي دا وخت ډیر کم افغانان په خپل حکومت باندې باوري دي، خو داسې پروجیکټونه ښایي چې د سمو پیسو، ملاتړ، شفافیت او د بھروسې په مټ د خلکو مرسته کې دي شي، او ځايي حکومتونو ته وسایل ورکول او خلکو ته په دې اړه معلومات ورکول کې دي شي په سیمه کې حالات سم کړي او بارني ځواکونه په آرام واپس لاړ شي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332
3333351 د اس ام اس پر سر کې مشال رادیو او پپای پا کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
د امریکا څخه خبرېدونکو مجلات د نیو ریپبلک لیکي په داسې حال کې چې ایران لا هم د ډیموکراسۍ غوښتونکو خلاف ګامونه پورته کوي. د نړۍ ځینې هیوادونه د ایراني حکومت سیاسي ملاتړ کوي. بشیر ګواخت دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
په نیو ریپبلک مجله کې راغلی چې په ایران کې دوه کال وړاندې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروسته شروع شوی د شین تحریک د دویمې کلیزې د لمانځلو سره دا ضروری ده چې د دې هیواد د رژیم لخوا د خلکو د فشار لاندې ساتلو او د دوی خلاف د ظالمانه ګامونو د پورته کولو پیښې هېرې نشي. د مجله په مقاله کې راغلی چې څو ورځې وړاندې چې کله ډیموکراسۍ پلوه کسانو د یاد تحریک لمانځل غوښتل نو ایراني حکومت پې د زور استعمال وکړ او پولیسو خواوشا 200 مظاهره چیان ونیول. د مجله په وینا په تیرو دوو هفتو کې په ایران کې د ډیموکراسۍ لپاره کار کوونکي دوه کسان د حکومت لخوا وژل شوی دي. په دوی کې یو حاله صحابي وا چې د قران په تفسیر سره یې کوشش کوه په اسلام کې د ډیموکراسۍ او ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړي. د مجلې په وینا نوموړی د ایراني حکومت د کسانو لخوا په وهلو ووژل شو. دوهم وژل شوی کس د هودا صابر په نامه یو هنرمند او د انساني حقونو لپاره کار کوونکی و. په مقاله کې راغلی چې صابر څو میاشتې وړاندې په ظاهره توګه بغیر له کوم توره ونیول شو. نوموړی په زندان کې د حالا صحابي له مرګه خبر شو او په اعتراض کې یې د نه خوړو اعتصاب وکړ. څو ورځې وروسته د هغه حالت خراب شو. د هغه د زړه د تکلیف د خیال د ساتلو په ځای ایراني چارواکو په هغه نور فشار راوړ. څو ورځې وروسته صابر د زړه له ناروغۍ څخه د شکایت کولو وروسته مړ شو. په دې مقاله کې راغلی چې ایراني حکومت د شین تحریک څلور سیاسي مشران هم نیولي دي. په دوی کې میر حسین موسوی، د هغه میرمن زهرا راهنور، مهدی کروبی او د هغه ښځه فاطمه شامل دي. ایرانی چارواکو ویلي چې دا کسان ځکه نه پرېږدي چې دوی د خپل غوښتنو په اړه سوچ نه دی بدل کړي. په نیو ریپبلک مجله کې لیکل شوی چې ایران نه یوازې په خپلو هغه خلکو چې د ډیموکراتیکو بدلونونو غوښتونکي دي زور اچوي، بلکې په شام کې هم د حکومت سره د شام د خلکو د ځپلو لپاره مرستې کوي. په مقاله کې پوښتل شوی چې د دې هر څه له لیدلو وروسته به ایران ته سفارتي ملاتړ ورکوونکي هیوادونه لکه روس او چین کله وایي چې نور نو بس دی. هند، ترکیه او غربي کمپنۍ چې په ایران کې تجارتي ګټې لري به کله دا حس کوي چې ایران باید د ډیموکراسۍ ضد کړنو څخه لاس واخلي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې قدرمن اوردونکو اوس د پولې هغه اړخته د امنیتی وځ پاړه د حال درکو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شینوارو د دوو قانونو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر جګړه شوه چې پکې ځینې خلک مړه او جوبل شوي دي. باز محمد عابد نور حال راکې.
د ننګرهار ولایت د سپینغر او چین ولسوالیو کې د شینوارو د دوو قومونو سپای او علي شیرخیلو ترمنځ د لنجمن ځمکې په سر یو ځل بیا مرګونی جګړه رامنځته شوې وه. د پیښې په حق له د سپای قوم مشر اجي عثمان د ټلیفون په کرخه مشال ریډیو ته وویل بلخوا د علي شیرخیلو د قوم مشر اجمل اجان شینوار هم دا منی چې مرګ ژوبله ورته اوخته ده. په ختیځ زون کې د سرحدي پولیسو قومندان امین الله امرخیل وایي چې که د دولت لخوا دوی ته امر وشي نو سرحدي ځواکونه دا توان لري چې دواړه قومونه خالی سلا کړي.
دا شکه او اوان راکټ راولي د قوم په نامه د دولتي ځمکې د غصب لپاره د دوی کوششونه روان یو دي. په هغه کې ټول امنیتي ارګانونه هلته مصرف کړي دي. د غصب موضوعي موږ ته د امر وکړي چې موږ دا خلک چې توپونه راوړي دي خالی سلا کړو.
هڅه مو وکړه چې په دې حق له د ننګرهار د چارواکو نظر ولرو خو بریالي نه شو. یاد دي وی چې د سپای او علي شیرخیلو قومونو ترمنځ په دې پرتې دخته له تیر یو نیم کال راهیسې لانجه روانه ده چې سواری پکې وسلوالی نخته هم شوی چې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. اوس سیمې ته امنیتي ځواکونه تللی دي او جګړه یې درولې ده. د دې لانجې د منځوړلو په خاطر له پلازمینې کابل نه هم سواری پلاوی راغلي و، خو په دې نه دي بریالی شوي چې دې لانجې ته د پای ټکی کېږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
او ستاسو د پاره یو کلتوري راپور. هدیغه کیانی هغه اردو جبه سندرغاړه ده چې په ګڼو جبو کې سندرې ویلي. هغه اغه یو پښتو سندره چې د عرفان خان سره یو ځای ویلي ډیره مشهور شوه. ظفر کریمی د هدیغه کیانی سره خبري کړي او پر بنسټ دا راپور برابر کړي چې په سندره پیل کیږي.
دې سندره کې خزینه آواز د اردو ژبې د نوموړي سندرغاړي حدیقه کیانی دی. حدیقه کیانی وایي پښتو ژبه یې نه دزده، خو پښتو ژبه پرې ډېره ښه لګي. مشال رادیو سره په خبرو کې حدیقه کیانی ویلي چې پاکستان کې ویونکو ژبو نه علاوه د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو کې یې سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې د جانان تر سرلیک لاندې زمزمه کړې سندره چې کله هغه په خپله هم اوري نو ډېر خوند ترې اخلي. پښتو یو داسې ژبه ده چې زما ورسره ډیره مینه ده. کله چې پښتانه په خپلو کې خبرې کوي زما ډیر خوښیږي. ما ډیر د مخکې نه په دې اړه سوچ کولو، خو چې کله ماته د عرفان خان سره د سندرې ویلو موقع په لاس راغله نو ما په پښتو کې سندره ریکارډ کړه. که رښتیا درته ووایم نه د جانان سندرې په صحیح کولو او د هغې په ژباړه کې را سره زما ډرایور چې په خپله پښتون دی ډیره مرسته کړې ده. عرفان خان هم را سره مرسته کړې ده او راته ویل به یې چې سندره په داسې روانه لهجه کې ووایه چې د هیچا دا یقین را نشي چې دا سندره د بلې ژبې سندرغاړی زمزمه کړې ده. حدیقه کیانی وایي چې هر سندرغاړی هیله مند وي چې د خپلې خنجرې نه د مینې داسې ترانې راوباسي چې له وجې یې ټوله نړۍ مینه مینه شي. هغه وایي په همدې هیله یې پښتو ژبه کې یوه بله سندره ریکارډ کړې ده چې هغه به یې ډېره زر تر مینه والو ورسیږي.
زه
چې کله د موسیقۍ په کومه میله کې د جانان سندره وایم نو اکثره د پښتنو نه علاوه نور خلک هم زه وینم چې هغوی دغه سندره وایي او خوښوي یې هم. نو ما اوس د عرفان خان سره یوه بله سندره ویلې ده. نشته د دغې سندرې سرلیک دی چې تاسو ته یې یوه انتره وړاندې کوم.
کرانیشتا ورا زما جانانا بغلتا جانانا دمینیا نیشتا دل دانیشتا نیشتا 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 نانا نیشتا 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 نانا نیشتا نیشتا نیشتا
خوږ اواز سره سره حدیقه کیانی ته سختن تعالی خایست هم ورکړی دی. هغې د اردو، پنجابۍ، سرایکۍ، کشمیری نه علاوه چینی، ملایشین، ترکی، فارسی، عربي او فرانسیسي ژبو کې سندرې ویلې دي او په هره ژبه کې ګڼ شمېر اورېدونکي لري. خوشحال خټک شاید د داسې هنرمندانو په حق له ویلې دي چې په جهان کې به یو یو وي چې هنر یې د کیمیا زده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ. نظر کی مین غاڑی
غاړي
د پاکستان د نوموړي سندرغاړي هدي خکیانی سره زمونږ د همکار ظفر کریمی خبرې اترې او دغې نه وروسته د هدي خکیانی او عرفان خان په آواز باندې سندر تاسو اورېده. د مشال ریډیو د وخت شوې دي زمونږ د ونیزې خپرونې اقتصادي نړۍ. په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ د اقتصادي چارو په اړه باندې معلومات درکو. دا خپرونه هر ونه تاسو د پاره په امیر ساحل وړاندې کوي. نو راځي چې وورو اقتصادي نړۍ.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو، ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په ونیز خبرونه کې نن د یونان د خرابې اقتصادي وضع په اړه غږیږو. و باورې چې د قبایلي کلیوالو سیمو د پرمختګ اداره وایي په قبایلو کې د پرمختګ کارونه پیل کړي دي. د ونې په هیواد کې به د جنوبي اروپا هیواد مالټا در وپیژنو. لمشال راډیو سره اوسئ. د رواني اونۍ پر مهال د یونان په پلازمینه ایتنز کې په زورګونو خلکو د کفایت شعاره یا اوسټریټي د ګامونو پر ضد مظاهره وکړي چې بیا د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتې هم وشوې او د هیواد د وزیر اعظم جارج پاپاندریو حکومت یې له نور بحران سره مخامخ کړ. د چهارشنبه په ورځ یونانی وزیر اعظم پاپاندریو د خپلې وینا پر مهال ویل چې د یوې اونۍ دننه به له پارلمانه د اعتماد رایه وغواړي او اوس به په خپله کابینه کې بدلون راولي. په یونان کې وخت په وخت مظاهره چیان راوتل او د حکومتي اقتصادي او مالی تګلارې پر ضد یې مظاهرې کولې. خو د چهارشنبه د ورځې مظاهرې په دې هم د ډېر ارزښت وړ وګرځېدې چې پکې پولیسو اوښکې تویونکی ګیس وکاراو، بیا د پېټرول بمونه هم وکارول شول او د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې. د یونان دولتي ټلویزیون وایي پاپاندریو د نوې ډیموکراسۍ د ګوند له مشر انتونیس ساماریس سره خبرې کړې دي او ښکاري داسې چې له هغه سره د واک په شریکولو به هم سلا شي چې خپل لانجمن اقتصادي ګامونه وژغوري. نړیوال اقتصادي بحران په اروپا کې ځینې هیوادونه زخت ځپلی دي چې پکې یونان هم شامل دی. په یونان کې لویه مسله لویو حکومتي پورونو وزېږوله او دا هیواد یې دې ته اړ کړ چې د خپل اقتصاد د ژغورنې لپاره پیسې واخلي. د یونان مالی ستونزه د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF او له اروپایي ټولنې د پیسو له اخیستو سره هم هواره نه شوه او اوس مهال د هیواد بیا IMF او اروپایي ټولنې ته د ژغورنې د پیسو ویلې دي. هر هیواد چې له IMF پیسې اخلي نو بیا د دې ادارې ځینې شرطونه مني. یونان هم د شرطونو په منلو په هیواد کې پر خلکو مالیه زیاتې کړې، د لګښتونو د کمولو اعلان یې وکړ، تر 2015 زیږیز کال د دولتي جایداد د خرڅولو خبره یې وکړه. د دې شرطونو په اساس اروپایي ټولنه او د پیسو نړیوال صندوق یونان ته په مسلسل ډول پیسې ورکوي. اوس به دا دواړه د شرطونو له پوره کېدو سره یونان ته 110 اربا یورو ورکړي. کچیرې له یونان سره مرسته ونه شي نو دا هیواد به دیوالیه شي او د دې له کبله به د یورو کارونکي هیوادونه هم له بحران سره مخامخ شي. د رپورټونو تر مخې د چهارشنبه په ورځ په ایتنس کې شاوخوا 20,000 کسان راغونډ شوي ول. د حکومتي پالیسیو پر ضد د هیواد په یو بل ښار کې هم 20,000 کسان راغونډ شوي ول او مظاهره یې وکړه. په یونان کې د دې مظاهرې او تر بحران وروسته بیا د زیارت په ورځ د اروپا په بازارونو کې کاروبار خراب شوی دی. سټاک مارکیټونه یا لوی بازارونه له تاوان سره مخامخ شول او بیا د زیارت په ورځ یورو د امریکایي ډالر پرتله خپل ارزښت لاسه ورکړ. نه یوازې په اروپا کې بلکې نړیوال لوی بازارونه یا سټاک مارکیټونه په نورو هیوادونو کې هم اغیزمن شوي دي او په امریکا کې وال سټریټ کې هم تاوان ولیدل شو. په یونان کې د کفایت شوارۍ یا اوسټریټي د ګامونو د اخیستو هیلې هم ښایي پوره نشي، ځکه چې د وزیر اعظم جارج پاپاندریو ائتلافي حکومت او د مخالفو ډلو ترمنځ خبرې هم له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. هلته د اروپا په یو بل هیواد چیک جمهوریت کې هم د سوداګرو ټولنو کار بندیز کړی دی. د زیارت په ورځ د شوي کار بندیز پر مهال د هیواد د ترانسپورت نظام ودریدلو او خلکو د هیواد په پلازمین پراګ کې د مالی چارو د وزارت مخې ته مظاهره وکړه او لاریون یې هم وکړ. په دې هیواد کې هم د احتجاج لامل د کفایت شوارۍ ګامونه دي. د قبایلی کلیوالو سیمو د پرمختګ اداره FRDP وایي د آسیا د پرمختګ د بانک په مرسته یې په بیلابیلو سیمو کې د پرمختګ پروژې پیل کړې دي. خو د خیبر ایجنسی اوسیدونکي بیا وایي په بیلابیلو سیمو کې هیڅ کار نه دی شوی. په دې اړه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې دا رپورټ دروروي.
د ایشین ډیولپمنټ بانک په مرسته سره کار کوونکي ادارې FRDP یا فاټا رورل ډیولپمنټ چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې یو شمېر ترقیاتي کارونه پیل کړي دي او د سره به د قبایلي ولس په امروزه ژوند کې ښه بدلونونه راشي. خو ولې بیا د خیبر قبایلي سیمې ځنې تنان وایي چې دوی اوس هم په خپلو سیمو کې یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري او FRDP دوی د پاره څه نه دي کړي. په دې حق لباندې د دغې سیمې یو څو تنه مشال ریډیو ته وایي:
خبر کوم د ګدر اوسیدونکو یم. اجتماعي کارونه بس چې چا سره سوخ دي او منډه ترړی یې غوتې کړي دي، موږ ته چا نه دي کړي. نو اجتماعي کار هلته موږ ته سړک روغلی دی، تقریبا یو 2-3-4 کیلومتره ډیر خراب دی. چا اجتماعي کار دی چې اگر ته وکړي موږ ته هم منظوره په شوکت کې.
زه سبا حاجي سروین مین عمر استفری اوسیدونکو یم. موږ ته خو ډیر مشکلاتونه دي چې مو خو یو بنشته دی و دا خبرو چې عمر ته ډیر سخت تکلیف دی و توسه پیرې موږ ته حکومت سره داسې نظر ګرځولای نه چې په مکه یو سکول وکي، یو هسپتال وکي، یو له بوز کیم وکي.
د خیبر قبایلی سیمې د خلکو د ستونزو او د FRDP د ترقیاتي کارونو په حق لمو چې کله په جمرود کې د FRDP پروجیکټ مینیجر RF روف سره خبرې وشوي نو دوی څه داسې تفصیل راکړو.
نو سپور زمونږ په خیبر کې تقریبا عرب روبونه زیات مونږ انویسټمنټ وکړو. په دې کې چې دی مونږ د ابنوشه کافی ډیر سکیم نو ځکه چې دلته خلکو ضرورت زیات چې دی د اوبو دی. بل دویمه لویه مسله د خلکو چې کم د خلکو ځمکې بالکل ختم شوي، د تیو د لاسه او د سیلابونو د لاسه. نو زمونږ په وړوکو وړوکو پروجیکټونو باندې کوشش هم دی چې د خلکو ځمکه واپس جوړ شي.
د اف ار ڈی پی د چارواکو په وینا د ایشین ډیولپمنټ بینک په مرسته سره د 3.5 میلیون روپو دغه پروژه تر یو کال پورې نور هم غځول شوې ده او د روان کال د دسمبر میاشتې په ځای به د 2012 کال تر اخیره پورې په قبایلي سیمو کې کارونه کوي او د قبایلي سیمو خلک کولی شي چې د دغې پروژې تر لاندې خپل ستونزې هوارې کړي.
د مزدورانو لپاره نړیوالې ادارې د خپلې غونډې پر مهال د کورنیو کارکونکو لپاره یو تړون منظور کړی دی. نور حال بشیر گواختر کوي.
د مزدورانو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې د نړۍ د نوکرانو د مینځو یا د خلکو په کورونو کې د کارکونکو د ماشومانو د ساتونکو او د خوړو د پخونکو لپاره یو تړون منظور کړی چې تر مخې د دې کسانو حقوق په رسمي ډول پیژندل کیږي. د مزدورانو نړیواله اداره چې په نړۍ کې د مزدورۍ او کار لپاره معیارونه ټاکي د ځایي او کورنیو مزدورانو لپاره دا تړون منلی دی. د تړون په اړه غونډه د سویټزرلینډ په جنیوا کې شوې ده. د مزدورانو نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د کورنیو مزدورانو حقوق دې ومنل شي، دوی دې د رخصتیو یا چټیو کولو حق لري او د دوی روغتیایي بیمه دې هم ورکړل شي. په دې تړون د رای اچونې په مهال 306 نوي رای په موافقت او 14 په مخالفت کې واچول شوې. پر دې مهال درش پیت غړي په غونډه کې موجود نه و چې رای ورکي. اوس به دا تړون په بیلابیلو هیوادونو کې حکومتونه لومړی په رسمي ډول منظوروي او بیا به دا عملي کیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست تاسو د مشال رادیو نیوز خبرونه اقتصادي نړۍ اوري. د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي د ایران حکومت د انفلیسیون په کمولو کې ډیر لوی کار تر سره کړی دی. د 2010-2011 زیږیز مالی کال پر مهال ایران د انفلیسیون سطح تر 12.4% راښکته کړی ده. دوه کال مخکې دا سطح 15.4% وه. د انفلیسیون له کبله په هیوادونو کې ګرانی زیاتیږي. د IMF لخوا په خپور شوي په یو بیان کې ویل شوي د ایران اقتصادي پیاوړې ودې د دې هیواد د اقتصاد په خوانی وزا ډیره کړی ده. دا وده د ایران د تیلو د څنګه تر وده بیا لده. ایران په زراعت کې خو وده کړی ده او د 2009-10 زیږیز مالی کال پر مهال تیلو نړیوالې بیې ټیټې شوې وي، خو د ایران اقتصادي وده 3.5% وه. د بیان تر مخې ایران په هیواد کې د رعایتونو ختمولو په ترڅ کې هم ښه ګامونه پورته کړي دي. دا رعایتونه د انرژي، ترانسپورت، غنمو او ډوډۍ لپاره ورکول کېدل چې ختم کړل شول. بیان وایي د هیواد د 80 ارب امریکایي ډالر رعایتونه ختم کړي دي. بیان زیاتوي چې د رعایتونو ختمول به د انفلیسیون سطح تر څه وخته پورې لوړه کړي، خو دا به د ایران د اقتصاد لپاره ډیر ښه ثبات شي.
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
اوس درته د سویلی اروپا هیواد مالټا په اړه معلومات درکوم. د مالټا ټاپوګان د مدیترانې په سمندرګي کې پراته دي. مالټا له 1314 څخه د برېټانیې تر واک لاندې هیواد وو او په 1945 کې آزادي ترلاسه کړه. دا هیواد د اروپایي ټولنې غړی هم دی. مالټا د نړۍ تر ټولو ښایسته سیمو کې حسابېږي. دا هیواد د خپلو خوراکي اړتیاوو یوازې 40% برخه په خپله پیدا کوي. تازه اوبه ورسره ډېرې کمې دي او د انرژۍ سرچینې هم پکې لګې دي. د 2009 کال د اټکل تر مخې ټول مالی پیداوار یې 9.833 ارب امریکایي ډالر وو. په همدې کال کې یې اقتصاد 1.8% وغورځېد. په مالټا کې کالنۍ سړي سر ګټه 3.3 امریکایي ډالر ده. 9% بیروزګاري ده پکې. مالټیز یې اولسي ژبه ده او د پلازمېنې نوم یې والټا دی. د مالټیز سندرغاړي مایکل فینچ په دې ولسی سندرې خپرونه پای ته رسید چې پکې د مالټا د آب او هوا او ښایست ستاینه شوې ده.
Tamellartana collo stato orale oppur protagi jo mit ha jo rap alta malta masse scor
Alta mela war pekreia Tu les mente e mozei Și ne-ai du alla seltie Cli ale gente semei
اقتصادی نړۍ